نمایشگاه تکنولوژی در بارسلونای اسپانیا، کمک تکنولوژی با کاهش سر و صدا در رستوران ها، کمک تکنولوژی با افراد دارای اختلال بینایی، با اثر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، کاروان ته خراغل است. زه وحید فیزیم. د هسپانیا د بارسلونا په ښار کې د موبایل د نړیوال کانګرس په نامه نندارتون کې د روباتونو او 5G انټرنیټ په ګډون د ټکنالوژۍ د نړۍ تر ټولو ورستۍ تولیدات وښودل شول. دغه نندارتون هر کال د فبروري میاشتې په ورستیو کې جوړیږي. نور حال په دغه رپورټ کې.
د موبایل ورلد کانګرس په نامه د موبایل ټکنالوژۍ او نړیوال نندارتون چې د هسپانیې په بارسلونا کې جوړ شوی و، د 5G انټرنیټ مهمه برخه جوړوله. په دغه نندارتون د امریکا او چین ترمنځ په راتلونکي کې د موبایل شبکو د امنیت په سر اختلاف سوری غوړولی و. د 5G چټک انټرنیټ د سرعت د ښودلو لپاره له روبوټونو څخه کار اخیستل کېده.
مونږ د 5G په هکله تیر کال او مخکې هم خبرې کړې دي، خو 5G اوس دلته په دې نندارتون کې موجود دی.
د روباتونو ترڅنګ له 5G انټرنیټ سره وصل نورې وسیلې او خدمات هم وښودل شول.
دا له 5G انټرنیټ سره وصل امبولانس ده. امبولانس چې د خلکو د ژوند د ژغورلو سره د مرستې اړینه وسیله ده، په ریموټ کنټرول باندې له متخصص او ډاکټر سره وصل ده.
یو اساسي پوښتنه چې باید ځواب شي هغه دا ده چې د 5G شبکه چې له موټرو نیولې په کور کې تر کاریدونکو وسیلو پورې هر څه نښلوي با ګټوره تمامه شي که نه. کارپوهان وایي په کافي اندازه ازموینو دا معلومه کړې چې په لنډ مهال کې به ښه نتیجه ورکړي.
دانشمندان در پوهنتون ساوتن کالیفرنیا تکنولوژی را انکشاف داده است که تاریخ نجات یافتگان هولوکاست یا قتل عام یهودیان را توسط آلمان نازی با گونه بسیار واقعی زنده نگه داشته است. شرح بیشتر در گزارش.
What's your name?
My name is Pinchas Gutter.
تصور کنید که شما قادر خواهید بود با یکی از نجات یافتگان هولوکاست بنشینید و در مورد زندگی او با او صحبت کنید و از وی به نحوی در آینده پرسش های را مطرح خواهید کرد، درست مثل که در زمان حال آن را مطرح می کنید.
کاربران با استفاده از پروژه موسوم با دایمنشنز اند تستیمونی می توانند رویدادهای تاریخی را به گونه واقعی و شخصی جستجو کنند. این پروژه با یک مصاحبه ثبت شده با یکی از نجات یافتگان آغاز می شود.
هر مصاحبه ای را که ما انجام دادیم 12 الی 30 ساعت را در بر می گیرد و در هر مصاحبه به بیشتر از 1000 پرسش خاص پاسخ گفته شده است.
پس از وارد کردن همه پرسش ها به دیتابیس، ما از تکنولوژی تشخیص صدا یک کم استفاده کردیم و صدا را به متن تبدیل کردیم. این تکنولوژی سپس در دیتابیس پاسخ ها به جستجو می پردازد و پاسخ هایی را که با پرسش های مطرح شده مطابقت داشته باشد پیدا می کند. ولی چیزی را که شما میبینید ویدیو هست.
ویدیوهای مصاحبه شوندگان به طریقه خاص فیلم برداری می شود.
ما از یک زاویه فیلم برداری نمی کنیم، بلکه به 360 درجه و از زوایای مختلف فیلم برداری می کنیم.
بنابراین یک نمونه 3D یا 3D از آن با پیشرفت تکنولوژی در آینده ساخته شده می تواند و یک روز کاربران قادر خواهند بود که در اطراف تصویر 3D نجات یافتگان قدم بزنند. بخشی از این تجربه تا کنون در چندین موزیم هولوکاست در ایالات متحده نصب شده است. تا اکنون 20 نفر در این پروژه مصاحبه شدند که 19 تن آنها نجات یافتگان هولوکاست می باشند. یک اشتراک کننده دیگر یکی از نجات یافتگان قتل عام نانجینگ چین در سالهای 1930 می باشد. نجات یافتگان در لسان مادریشان نیز مصاحبه خواهند شد.
تو امریکا که ډیر خلک د شپې ډوډۍ په رستورانتونو کې خوري، خو ځینې وخت په دغه رستورانتونو کې د ګڼې ګوڼې او شور ماشور له کبله ډوډۍ خوړل ته زړه نه ښه کوي. د دغه مشکل د حل لپاره یو شمېر رستورانتونو د غږ د جذب په ټکنالوژۍ د شور ماشور د کمولو هڅه کړې او داسې یو اپلیکیشن هم جوړ شوی چې له خلکو سره د شور ماشور نه لرونکو رستورانتونو په موندلو کې مرسته وکړي. نور حال په دغه رپورټ.
د نیویارک خار د ګابریل پرستوران کې خلک د شپې ډوډۍ خوري او د خوړو خونه له خلکو ډکه ده. خو یو شی ته د چا پام نه دی، هغه دا ده چې دلته هیڅ شور ماشور نشته او مشتریان د یو بل غږ په خطوګه اوري.
د چت کاشیانې د غږ ضد دي، زما د سر د پاسه دغه کوچنی تیر د غږ ضد دی، حتی اشپزخانه مو هم د غږ ضد ده.
د ګابریل رستوران د شور ماشور د اندازې د مقیاسي واحد دوه اویا تقریبي شمیرې له مخې د کوایټ لیست یا آرام رستورانتونو په لیست کې راځي. کوایټ لیست د هغو رستورانتونو مجموعه ده چې شور ماشور پکې نشته. دغه لیست د ساوند پرنټ په اپلیکیشن کې موجود دی.
د ساوند پرنټ اپلیکیشن د هغو کسانو لپاره جوړ شوی چې رستوران ته لاړ شي او خپل غږ واوري، او د نورو میزونو د خلکو غږ دومره لوړ نه وي چې دوی ونشي کولای خپل غږ واوري.
د آیفون په دغه اپلیکیشن سره کارونکي کولای شي د هر رستوران د شور ماشور اندازه معلومه کړي.
یو رستوران د یو اویا درجو نه ښکته آرام بلل کیږي، ل یو اویا درجې نه تر پنځه اویا پورې په منځنۍ کچه آرام، ل پنځه اویا نه بیا تر نه اویا پورې شور ماشور لرونکی، او ل اتیا درجو پورته د ډیر لوړ شور ماشور لرونکی ګڼل کیږي.
د ساوند پرنټ اپلیکیشن جوړونکو په آیفون کې له موجودو مایکروفونونو څخه د غږ د اندازې د معیاري سنجونکې واحد په توګه ګټه اخیسته ده. غږونه په اوسط ډول اندازه کیږي او کارونکي کولای شي هغه رستورانتونه ولټوي چې د غږ د اندازې له مخې درجه بندي شوي دي.
If you are in a louder کچيري تاسو د ډیر وخت لپاره د لوړ غږ لرونکو شور ماشور په یو موهید کې پاتې شئ، نو تاسو د اوریدو قوت به زیان ورسوي.
د رستوران مالک ګابریل آیولو هم د اوریدو د قوې ته د لوړ غږ لرونکو شور ماشور زیان تاییدوي.
په کومو رستورانونو کې چې ما کار کړی، لاندې لرګیو جوړ او پاس چتونه دي وسپنی وو. د هفتې د اخرې پر رخصتۍ کې بیر ډیر بیروبار وو، نو کله به مې چې د شپې لخوا په بالښت سر کې خود په غوږونو کې به مې د شور ماشور انګازې وي.
هغلی آیلو اوس د شورماشور د انګازو پر ځای د زیاتې ګټې انګازي اوري، او زیاتوي د شورماشور کمولو یې کاروبار ته ګټه رسولي.
زه هر وخت اورم چې مشتریان می خوښوي. زه فکر کوم مشتریان هم حتی په واقعي مفهوم سره دانش درکولی چې په آرامه فضا کې دوی څومره په اسانۍ سره د یو بل خبرې اوري.
اوس د ګابریل پر رستوران کې له ملګرو سره خبرې کول هم همره خوند کوي لکه خواړه. احسان الله روزی، امریکا غږ، واشنگتن.
تکنولوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نو می آفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها. اگر می خواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
در این قسمت برنامه نظر میندازیم به رویدادهای تکنولوژی در این هفته. همکارم جیلا نوری مرا همراهی میکند. جیلا جان سلام.
سلام خدمت شما فیضی و بریندرز. باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی گذاشته هم آورده که با هم در این گزارش مشاهده.
در میان اخبار جالب و جهان تکنولوژی در این هفته، در کنگره جهانی موبایل در شهر بارسلونا اسپانیا در مورد ذخیره حافظه ربات‌ها در کلاود یا خدمات حفظ حافظه بیشتر مطرح گردید. از طریق کلاود مغز ربات‌ها سریع‌تر معلومات را حفظ می‌کردند. شرکت تکنولوژی کلاود ماینز یا ذهن کلاود در این همایش بزرگ معرفی تکنولوژی جدید پیش قدم شده و با یک جا ساختن ربات انسان‌نمای XR استفاده از ذهن کلاود را برای علاقه‌مندان به نمایش گذاشته. برخی از ربات‌ها با کمک گزینه کلاود با وصل شدن به حافظه کامپیوتر کلاود بهتر کار می‌کردند. یکی از ربات‌های انسان‌نما به نام هارکس با گزینه هوش مصنوعی، واقعیت عینی و وصل شدن سایر ربات‌های کوچک به شبکه حافظه را کنترل می‌کرد و اگر بتونه شد، افراد آن را کنترل می‌کردند. ربات‌های کلاود ماینز از سال 2025 به بازار عرضه می‌گردند. در گزارش دیگر در مورد استفاده از خدمات اینترنت 5G، در حالی که استفاده از 5G در چندین کشور جهان معرفی شده است، در تبصره‌ای که از طرف رادیوی بین‌المللی چین و گروه‌های رسانه‌ای آن به نشر رسیده است، از جهان خواسته شده است تا از گزینه شبکه 5G به طور منصفانه و مفید آن استفاده نمایند. شبکه‌های 5G اخیراً در اسپانیا در کنگره جهانی موبایل معرفی شد و برخی شرکت‌های تکنولوژی همچون هواوی و سامسونگ در تلفن‌های جدید قاطیشان گزینه خدمات اینترنت 5G را داشتند. چپ یا کارت های حوزه اینترنت 5G برای استفاده در سایر لوازم کامپیوتری نیز به فروش می‌رسند. طبق این تبصره، آینده استفاده از شبکه 5G می تواند تأثیر مثبت برای جایگزین ساختن شبکه های 2G و 3G در سطح بین‌المللی داشته باشد. در خبر دیگر در مورد استفاده از ربات ها در کارهای ساختمانی، ساخت اولین خانه دیجیتالی با کمک ربات ساختمانی تکمیل شد. اولین خانه ساخت دست ربات ها در شهر زوریخ سوئیس برای علاقمندان باز شد. این خانه توسط کارمندان مرکز تحقیقات ساختمانی به طور امتحانی با کمک ربات ها اعمال شده است. ماشین ها بخش های ولدینگ کاری پایه های فولادی تعمیر را انجام دادند و ربات ها بر روی آن سیمنت می‌گذاشتند. دیوار ها با کمک چاپ 3D سیمنت کاری شد. برای کنکریت سطح خانه در مقایسه با خانه های معمولی مواد زیاد استفاده شده است. دو ربات ساختمانی ساختن این خانه را انجام دادند. این خانه برای تحقیق در مورد کارهای ساختمانی ربات ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. دو ماه بعد این خانه در اختیار 4 نفر برای زندگی واگذار خواهد شد. در خبر جالب دیگر از اسپانیا، کنگره جهانی موبایل در شهر بارسلونا خاتمه یافت. در این نمایشگاه که بیشتر به معرفی گزینه اینترنت 5G تمرکز شده بود، عصر تجارت شبکه 5G، تلفن‌های قاطی واقعیت عینی و استفاده از هوش مصنوعی بیشتر مورد بحث قرار گرفتند. موتورهای اتومات و سایر گزینه‌های تکنولوژی پیشرفته در این نمایشگاه معرفی شدند. بیشتر از 300 شرکت تکنولوژی فقط از چین در این نمایشگاه حضور داشتند. در خبر جالب برای علاقمندان موتورهای BMW، شرکت موتورهای BMW آلمانی در همکاری با شرکت دایملر نوع اپلیکیشن تازه همچو اوبر را ساختند که برای رفت آمد شریکی، پارکینگ و پیدا کردن مرکز چارج موتورهای برقی در نظر گرفته شده است. شرکت BMW حدود 1,000,000 یورو را برای ارائه خدمات موتورهای لگژری و پیشرفته سرمایه‌گذاری نموده که افراد می توانند با گزینه رفت آمد در دقیقه یا کیلومتر پول بپردازند. اپلیکیشن جدید کارتوگو یا موتر آماده که توسط شرکت دایملر ساخته شده است، افراد می توانند با آن تاکسی فرمایش دهند. اگر پارکینگ می خواهند می توانند که نظر به مقدار خود پارکینگ پیدا نمایند. و در چین کنسرت با گزینه تکنولوژی پیشرفته اجرا شد. لنگ لنگ پیانو نواز معروف چینی با گزینه وقت عینی کنسرت پارچه های موسیقی کلاسیک و عصری را برای علاقمندان اجرا کرد. اولین نوازخوان وقت عینی به نام لو تیانی کنسرت هولوگرام یا تصویر مجازی اجرا کرد. میلیون ها علاقمندان آواز هنرمند چینی از اجرای برنامه مجازی با تکنولوژی استفاده کردند. در خبر جالب برای علاقمندان موتورهای BMW، شرکت موتورهای BMW آلمانی در همکاری با شرکت دایملر نوع اپلیکیشن تازه همچو اوبر را ساختند که برای رفت آمد شریکی، پارکینگ و پیدا کردن مرکز چارج موتورهای برقی در نظر گرفته شده است. شرکت BMW حدود 1,000,000 یورو را برای ارائه خدمات موتورهای لگژری و پیشرفته سرمایه‌گذاری نموده که افراد می توانند با گزینه رفت آمد در دقیقه یا کیلومتر پول بپردازند. اپلیکیشن جدید کارتوگو یا موتر آماده که توسط شرکت دایملر ساخته شده است، افراد می توانند با آن تاکسی فرمایش دهند. شرکت فیسبوک در ابتکار تازه‌اش گزینه صفحه تاریک موقع شب برای مسنجر اضافه کرده است. برای تبدیل صفحه مسنجر با پیام‌های کوتاه می‌توانید که تصویر مخاطب به طرف مقابل بفرستید و صفحه هر دو طرف تاریک می‌سازد. این گزینه به طور امتحانی در مسنجر اضافه شده است. تلفن جدید نوکیا نسخه 9 که حدود 5 کامرا دارد در ایالات متحده و اروپا به بازار عرضه شد. بر کسایی که تلفن را در هفته های اول میخرند حداقل $100 تخفیف داده میشه. تلفن جدید نوکیا با گزینه های پیشرفته تکنولوژی، عکس برداری با کمک 5 کامره همزمان ساخته شده که با قیمت حدود $600 به فروش می رسد.
برای کارمندانی که باید روی پای استاد کار کنند، یکی از شرکت‌های مبتکر تکنولوژی آلمانی نوع چوکی ساخته که کارگر با پوشیدن از میتونه بدون از اینکه جای را بگیره روی او بنشیند. این دستیار که شبیه چوکی است اما چوکی نیست، برای افراد اجازه می‌دهد تا روی آن خم شوند و بنشینند و از خستگی پا جلوگیری می‌کند. چوکی نونینی با کمک گزینه 3D چاپ شده. شرکت مبتکر تکنولوژی نوع تخته بیلیارد با گزینه واقعیت عینی ساخته است. با میز بیلیارد 4G می توان تصاویر معرکه توپ بیلیارد بازی کرد و تصاویر واقعیت عینی برای تخته بیلیارد بازی را جالب تر می سازد. در این نوع تخته بیلیارد حرکات توپ و ضربه با چوب با چراغ LED به طور زنده انجام می شود. در اپلیکیشن 4G شما می توانید تمام حرکات بیلیارد و برنده شدن خود هم حفظ کنید. گیم پرطرفدار فورتنایت فصل 8 برای علاقه‌مندان گیم های کامپیوتری عرضه کرده است. در فصل 8 فورتنایت نقشه دزدای دریایی اضافه شده و نسخه جدید گیم با گرافیک و نقشه جالب هم دیزاین شده است. یکی از اپلیکیشن های آموزشی به نام تاریخ همه چیز با عنوان دایره المعارف در تلفن های اپل اضافه شده. این اپلیکیشن هم معلومات تبرا با تصویرهای معرق از اون معرفی میشن. این اپلیکیشن به طور مجانی در تلفن های اپل قابل دانلود یا نصب است. سیستم امنیتی داخل منزل به نام انجی با گزینه صدا، حرکت و کامرا ساخته شده که وسیله که مانند یک دکمه برای دروازه یا دیوار گذاشته میشه، با سپیکر که کامرا داره اما هنگ میشه. این وسیله امنیتی از طرف روز و شب از وضعیت خانه بررسی میکنه. این وسیله همچنان به کمک هوش مصنوعی افراد خانه را میشناسه و از طریق اپلیکیشن میتونه در هر زمان و هر جایی که باشین از وضعیت منزل هم باخبر باشه. یکی از چینل های یوتیوب با نام فون داگ انواع تلفن های جدید با مشخصات از او در قالب ویدیوی کوتاه معرفی میکنند. این چینل که بیشتر از 654,000 عضو دارد معلومات ویژه تکنولوژی را به طور منظم پست میکنند. خود شما این چینل را میتونید پیدا کنید و معلومات هم دنبال کنید. آقای فیضی،
تشکر جیلا جان از حضورتان در برنامه و تشکر از شما هم که تا حال برنامه کاروان را میبینید. فراموش نکنید که گزارش های جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک کاروان و چینل یوتیوب کاروانیز به نشر میرسانیم. امید است با ما باشید. طبق آمار سازمان صحی جهان 1.3 میلیارد نفر در سراسر جهان دچار اختلال بینایی می باشند. یک تیم از مخترین در یک شرکت تکنولوژی اسرائیلی یک وسیله کوچک را برای کمک به آنان ایجاد کرده است. این وسیله به عینک های عادی وصل می شود و کسانی که دچار اختلال بینایی هستند کمک می کند که مردم و اشیا را شناسایی و در بیشتر از 14 لسان متن را بخوانند. شرح بیشتر در این گزارش.
وسیله اورکام ممکن مثل یک گوشی بلوتوت معلوم شود، ولی کارهای بیشتری را انجام می دهد. طوری که در این ویدیو اشتهاری دیده می شود، سخن می زند تا فرد دچار اختلال بینایی بتواند اشیا و چهره ها را شناسایی کند و فقط با اشاره کردن متن را بخواند.
در یک طرف آن کامرا و در طرف دیگر آن سپیکر قرار دارد. ما یک موقعیت استراتژیک در روی خود برای آن تعیین کرده ایم که همانا دسته عینک می باشد و با این گونه کلک کردن همیشه به طرف جلو می بیند و با افراد دچار اختلال بینایی در انجام کارهای روزمره کمک می کند.
زیف اویرام رئیس شرکت اورکام میگوید که از چالش هایی را که مخترین با آن مواجه بودن این بود که چگونه بتوان یک رابط خوب بین کاربر و وسیله ایجاد کرد.
ما به این نتیجه رسیدیم که فقط با نشان دادن انگشت به صورت بسیار طبیعی از این آله استفاده کرد. در غیر این صورت همه وقت با شما صحبت خواهد کرد. به این ترتیب وقت شما خواسته باشید بدانید که در پیشرویتان چی است، این وسیله با شما صحبت خواهد کرد.
برخلاف بسیاری از وسایل پیشرفته تکنولوژی، وسیله اورکام به اینترنت وصل نیست تا اطلاعات شخصی مردم محفوظ بماند. آقای اویرام میگوید این وسیله دارای حافظه کافی برای ذخیره کردن تمامی اطلاعات مورد نیاز جهت شناسایی چهره ها و اشیا میباشد.
محصولی را که ما داریم یک دیتابیس کدهای شناسایی است که در این وسیله نصب کرده ایم. بنابراین برای شناسایی همه چیز دارای حافظه کافی می باشد.
این شرکت می گوید سهمگیری آنها در تولید تکنولوژی های پوشیدنی ممکن زندگی میلیون ها فرد دارای اختلال بینایی را در سراسر جهان تغییر دهد.
فولکس واگن شرکت موترسازی آلمانی در نظر دارد تا مارکت فروش موترهای خود را در قاره افریقا گسترش دهد. رئیس بخش افریقای جنوبی این شرکت میگوید با چند کشور در این زمینه توافقاتی نیز صورت گرفته است. شرح بیشتر در گزارش.
نمایندگی افریقای جنوبی شرکت فولکس واگن میگوید که مارکت فروش خود را در قاره افریقا گسترش خواهد داد. این شرکت آلمانی برای بازگشایی مارکت های جدید در این قاره توافقات را با کشورهای نایجیریا، گانا، کینیا و ایتوپیا امضا کرده است. رئیس بخش افریقای جنوبی این شرکت تامس شفر میگوید که فولکس واگن میخواهد روابط بهتر را با کشورهای منطقه برقرار کند.
ما این توافق بزرگ را پان افریکن آتو پکت یا قرارداد موتر سرتاسر افریقا می نامیم. در این قرارداد ما کارخانه های برق را با صنعت تولید موتر افریقا وصل خواهیم کرد. با این کار خواهیم توانست صنعت تولید موتر را برای پذیرش محتویات محلی آماده سازیم و شاهد رشد تجارت های کوچک در همه جا خواهیم بود. اگر همه چیز طبق پلان پیش برود، خواهیم توانست برای فروش 4 میلیون موتر بازار پیدا کنیم که در حدود 30 فابریکه بزرگ در افریقا آن را تولید خواهد کرد.
30 big factories, but big factories, not small factories, to be talking like significant manufacturing.
شرکت فولکس واگن در افریقای جنوبی از محبوبیت خاص برخوردار می باشد. این شرکت در بخش فروش موترهای مسافربری سال گذشته شرکت‌های دیگر پیشی گرفت و نزدیک به 20% مارکت را از آن خود کرد. با وجود اقتصاد غیرفعال افریقای جنوبی، قطع برق و مذاکرات جاری با اتحادیه‌های تجاری آن کشور، آقای شفر در مورد سال 2019 خوشبین می باشد. او توقع دارد که بخش افریقای جنوبی شرکت فولکس واگن امسال نزدیک به 162 هزار موتر تولید خواهد کرد که این رقم از 126 هزار موتر تولید شده در سال گذشته بیشتر خواهد بود.
در کمپیوټر او ټلیفون کې وتا د ډیر وخت لپاره کتل سترګې ستړي کوي. خای یو شمیر خلک لازم او غني چې دا کار د خپل سترګو د صحت لپاره ونکړي، خو یو شمیر نور بیا نش کولای دا کار وکړي ځکه دندې په کمپیوټر او ټلیفون پورې تړلې وي. دغه ستونزې د حل لپاره یو کانډایي شرکت داسې وسیله جوړه کړې چې په سترګو ایښودل کیږي او ستړیا لمنځه وړي. نور حال په دغه رپورت.
دا ټلیفون او کمپیوټر خو ته د ډیر وخت لپاره کتل سترګې ستړي کوي. دی یومی ریسټ وسیلې د ستړیا له منځه وړي. دغه وسیله د سترګو د پرسوب یا سوځیدو، سوروالی او خارښ د ستونزو د حل لپاره ګرمه یا معتدله هوا انتقالوي. دغه وسیله همدارنګ د مناسب حرارت او لرزوله ترکیب څخه په ګټه اخیستلو کارونکو ته لارښوونه کوي چې د سا ویستلو مناسبه طریقه تمرین کړي.
د سترګو د اوخو کمیدل او د ډیجیټل وسیلو د استعمال له کبله د سترګو د ستړیا ناروغي تر لسو کلونو مخکې یوازې په زړو کسانو کې عمومیت درلود. خود آیفون، ټابلیټ او نورو ځیرکو وسیلو په عامیدو سره اوس دغه ناروغي حتی 5 او 6 کلنو ماشومانو کې هم لیدل کیږي. که څوک د ورځې له 4 تر 6 ساعتونو پورې له دغو وسیلو سره مصروف وي، د تجربو له مخې ثابته شوې ده چې ښایي د نورو کسانو په پرتله 3 چنده زیات په ژور خپګان اخته شي او یا هم د خوب کیفیت خراب شي. په دې توګه کله چې دغو احصایو ته وګورو نو وینو چې زموږ د ژوند په کیفیت څومره اغیزه کړې او دې ته پام کوو چې څنګه وکولای شو په مسؤلانه توګه له ټکنالوژۍ نه ګټه واخلو چې په موږ باندې برلاسي نشي. موږ سترګو ته د ډیجیټل وسیلو له ضرره با خبره یو او په همدې خاطر مو د هغو یو شمېر نیمګړتیاو د لرې کولو لپاره اقدام کړی چې دغه وسیلې رامنځته کوي.
د هسپانیې د بارسلونا په ښار کې د موبایل ورلد کانګرس په نندارتون کې ډیجیټل خیخو ته نه کتل ناممکنه دي ځکه د موبایل ټلیفونونو شرکتونه خپل نوي ټلیفونونه ښایي. په همدې خاطر دغه شرکت تولیداتو غرفې ته لنډې دمې لپاره هغه کسان راتلل چې سترګې ستړي شوي وي.
ډیره ښه او آرامون کې ده. ما یې د ګرمولو ځانګړتیا انتخاب کړه. ډیره آرامون کې وه.
د یومی ریسټ په نامه د سترګو دغه وسیله به د رواني سوي کال په پای کې د 209 امریکایي ډالرو په بیه بازار ته راووزي. احسان لار یوزای، امریکا غږ، واشنگتن.
له روباتیکو او اوتوماتو سیستمونو څخه د ګټې اخیستنې زمینه ورځ تر بلې پراخیږي. د امازون د شرکت لخوا د دغه سیستمونو د پراخي استفادې وروسته اوس یو بل مشهور شرکت فیډکس واړی په راتلونکي اوړي کې ورڅخه ګټه اخیستل پیل کړي. نور تفصیل په ریپورت کې.
د اسنادو او توکو لیکدونکو شرکت فیډکس غواړي چې د والمارت او پیزا هټ په څیر خپلو همکارو شرکتونو د توکو او بستو د انتقال لپاره د روبات ازمایل پیل کړي. د توکو انتقالونکو شرکتونه پلورنزي او رستورانونه روباتونه درونونه او خپل چلونکو موټر په دې هدف ازمایي چې د توکو خوراکي موادو او مشتریانو ته حتی د قهوې د انتقال لوړ مصرف راکم کړي.
local last mile on demand
په سیمه ایزه کچا په کورونو کې د میشتو مشتریانو لپاره د توکو د چټک انتقال لپاره زموږ روبوت مناسبه وسیله ده. همدې خاطر زموږ د لومړی مشتریانو لخه هرکلی سره مخامخ شوه او د هغوی خبرګون ډیر مثبت ده.
د فیډکس شرکت په پام کې لري چې دغه پروژه د ډیکا په نامه یو بل شرکت سره په همکاري کې عملي کړي. د ډیکا شرکت د پروژې د عملی کولو لپاره سکوټر او د آیبات په نامه په زینو کې پورته کېدونکي ویلچیر یا څوکۍ جوړ کړي.
موږ به د روباتونو د فعالیت په پیل سره نوې دندې رامنځته کړو. دغه دندې به د روباتونو د فعالیت نظارت، د روباتونو د تولید د پروسې نظارت، لوجستیک، د روباتونو بدلول او حفظ و مراقبت په برخو کې وي. دغه دندې د پرمختللې ټکنالوژۍ پوهې ته اړتیا لري او د ښه معاش لرونکي وظیفې دي.
د بیټرۍ په بارق چلیدونکو د غروباتونه د ټیرونو په سر ایښودل شوی کولرونو ته ورته ښکاری. کمرې او سافټویر ورسره مرسته کوي چې په پیادهروونو او سرکونو باندې په ساعت کې په 14 کیلومتر سرعت سره د تک پر مهال موانع کشف کړي او ځان ورڅخه وساتي.
دغه روبات یو خاصه وسیله ده. داسې ډیزاین شوی ده چې پلورنځای ور باندې کورونو او ادارو ته کوچنی بستې انتقالوي. په همدې خاطر موږ د داسې یو وسیلې په هکله فکر وکړ چې د انسان په شان فعالیت وکولی شي.
د فیډکس شرکت د خپلې پروژې د امتحاني مرحلې د پیل لپاره د هغو خارونو د چارواکو اجازه ته اړتیا لري چې دغه امتحاني پروژه به پکې عملي کیږي. د پروژې لومړۍ مرحله به د امریکا د ممفیس په ښار کې پلي شي.
یو انګلیسي شرکت د چکن بای په نامه داسې یو روبات جوړ کړی چې په فارمونه کې په چرګانو پام ساتي او کچېر چرګان ته کومه ستونزه پیښه شي د فارم مسؤلین ته خبر ورکوي. نو تفصیل په ریپورت کې وګورئ.
د چکن بوای روبات په چرګانو باندې لپاسه پام ساتي. دا روبات چې لچت څخه راځوړندې څلور ویش ساعته لچرګو نظارت کوي. کمرې او سنسرونه د چرګانو د خونو د حرارت او رطوبت درجه او د خوراک او اوبو اندازه معلوموي. موږ په دغه روبات سره د چرګانو د سلامت څرنګوالی معلوموو. ځکه غواړو چې چرګان په تر ټولو مناسب چاپیریال کې وساتل شي چې روغ پاتې شي او فارم لرونکي ورڅخه ښه ګټه واخلي. چې دا هم چرګان او هم د فارمونو مالکینو ته ګټه رسوي. ځکه چرګان په سالم محیط کې پالل کیږي چې په نتیجه کې تولید زیاتیږي او د فارمونو مشتریان ډیریږي. فارم لرونکي د چرګانو معلوماتو ته د کلاود پر ټکنالوژي متکی یو ډشبورډ باندې لاسرسی پیدا کوي. له مصنوعي ذکاوت څخه په ګټه خېستلو د چرګانو د کلمو صحت ارزوي او د چرګانو مخ په خ بعد او ډیر بد باندې طبقه بندي کوي. موږ په دغه روبات سره د چرګانو د کلمو مشکل د فارم د کارکونکو په نسبت په چټکۍ سره کشفولای شو. ځکه موږ یې څلور ساعته نظارت کوو. په دا سال کې چې فارم لرونکي په ورځ کې یو یا دوه ځله فارم ته ورنوزي چې د چرګانو وضعیت معلوم کړي. دا سه هیله مندی موجوده ده چې دغه روبات به د ډیرو چرګانو د ژوند لږغورلو سره مرسته وکړي او د چرګانو د مړینې له کبله به د فارم لرونکو مالی تاوان هم راکم کړي.
دا د دیونه کاروان هیله ده چې د خبرونې ټول مطالب مخخښي وي. د خبرونې په پای کې غواړم یادونه وکړم د دې خبرونې د خول لپاره تاسو نظرونه او وړاندیزونه ته سترګې فلاریو. کاروان د امریکا غږ په پښتو دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ باندې خبريږي او تاسو کولای شئ د خبرونې د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. هیله ده چې تل لمک سره پات شئ. تر بل خبرونې الله مو مات.
360 میں ہیپاٹائٹس کے عالمی دن کے موقع پر ہماری خصوصی رپورٹس اور پاکستان میں ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے اہداف اور پالیسی پر ایک نظر.
دونوں سے اگر آپ ان کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو آگے جا کے آپ کو لیور کینسر ہو سکتا ہے.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. ویلکم ٹو دی شو اور السلام علیکم. آج دنیا بھر میں ہیپاٹائٹس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. پاکستان میں گزشتہ کچھ سالوں میں اس مرض میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. ہیپاٹائٹس جگر کی سوزش کا مرض ہے. جگر جسم کا ایک ایسا عضو ہے جو غذائیت اور خون کو فلٹر کرتا ہے اور انفیکشن سے لڑنے میں مدد دیتا ہے. اگر جگر میں یہ وائرس ہو جائے تو اس سے کئی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ہیپاٹائٹس کی دو قسمیں بی اور سی جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں. ہیپاٹائٹس سی وائرس خون سے پھیلنے والا وائرس ہے اور زیادہ تر انفیکشنز کی وجہ انجیکشن کے غیر محفوظ استعمال، غیر سکرین شدہ خون کی منتقلی، غیر سٹرلائزڈ طبی آلات یا غیر محفوظ مباشرت سے ہوتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا مرض ہے جس کا علاج سستا اور آسان بھی ہے اور یہ کسی بھی پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر میں ہو سکتا ہے. ہیپاٹائٹس سی کے علاج کے لیے دوا اور بی سے تدارک کے لیے ویکسین موجود ہے، لیکن سی وائرس کے لیے ابھی تک مؤثر ویکسین ایجاد نہیں ہو سکی. 2016 کی ورلڈ ہیلتھ اسمبلی میں وائرل ہیپاٹائٹس کو ختم کرنے کے لیے سن 2030 کا ہدف طے کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں بیشتر رکن ملکوں نے 5 سال سے کم عمر کے بچوں میں بی وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کا سال 2020 کا ہدف حاصل کر لیا ہے، جبکہ سی وائرس کے علاج تک رسائی حاصل کرنے والے افراد کی تعداد میں 10 گنا اضافہ ہو چکا ہے. ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں تقریباً 35 کروڑ افراد ہیپاٹائٹس وائرس کے انفیکشن میں مبتلا ہیں. یہ وائرس سالانہ 10 لاکھ اموات کا ذمہ دار ہے اور یہ تعداد ایڈز سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد سے زیادہ ہے. پاکستان کے قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق ملک میں ہیپاٹائٹس بی سے متاثرہ افراد کی تعداد 45.5 لاکھ، جبکہ ہیپاٹائٹس سی سے متاثرہ افراد کی تعداد تقریباً 87.5 لاکھ ہے. وائرل ہیپاٹائٹس کا مرض کیا ہے اور کتنا خطرناک ہے؟ دنیا بھر اور خصوصاً پاکستان میں اس وقت اس مرض کے پھیلاؤ کی کیا صورتحال ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں صبا شاہ خان کی اس رپورٹ میں کہ عالمی ادارہ صحت دنیا کو اس بارے میں کیوں خبردار کر رہا ہے.
وائرل ہیپاٹائٹس انسان کے جگر کو متاثر کرنے والی بیماری کا نام ہے. یہ بیماری ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہونے والے وائرسز کی کئی اقسام سے ہوتی ہے. ہیپاٹائٹس سے صحت کے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ جان لیوا بھی ہوتے ہیں. ہیپاٹائٹس وائرس کی 5 بڑی اقسام اے، بی، سی، ڈی اور ای ہیں. اگرچہ یہ سب ہی جگر کو متاثر کرتی ہیں، پھیلنے کے طریقوں، بیماری کی شدت، جغرافیائی تقسیم اور روک تھام کے طریقوں کے لحاظ سے ان میں اہم فرق موجود ہیں. ہیپاٹائٹس بی اور سی سب سے زیادہ خطرناک اقسام سمجھی جاتی ہیں، جو کہ لاکھوں انسانوں میں دائمی بیماری کا باعث ہیں. یہ دونوں اقسام دنیا میں جگر کے سرطان اور ہیپاٹائٹس سے ہونے والی اموات کی سب سے عام وجہ ہے.
دونوں سے اگر آپ ان کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو آگے جا کے آپ کو لیور کینسر ہو سکتا ہے.
ڈاکٹر زاہد بٹ برٹش جرنل آف میڈیسن میں شائع ہونے والی وائرل ہیپاٹائٹس کے خاتمے میں لاحق چیلنجز کے بارے میں کی گئی ایک سٹڈی کے ماہرین میں سے ایک ہیں. وہ کہتے ہیں پاکستان میں ہیپاٹائٹس بی اور سی کے کیسز زیادہ ہیں.
دس از دا سیکنڈ ہائیسٹ برڈن آف ہیپاٹائٹس ان دا ورلڈ.
ڈاکٹر زاہد کہتے ہیں پاکستان میں کوئی حالیہ سروے نہیں کیا گیا، لیکن اگر موجودہ سال میں کوئی سروے کیا جائے تو اس مرض کے کیسز بہت بڑھ چکے ہوں گے. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. قابل علاج مرض ہونے کے باوجود لاکھوں پاکستانیوں کو ہر سال اس مرض کی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی بڑی وجہ ملک کے پسماندہ علاقوں میں علاج کی سہولتوں کی کمی اور آگہی کا نہ ہونا ہے. دیہی علاقوں میں بہتر علاج معالجے کی سہولیات نہ ہونے کے سبب اکثر لوگوں کو علاج کی غرض سے بڑے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے. انہی میں سے ایک شہر کراچی بھی ہے، جہاں اندرون سندھ اور بلوچستان سے لوگ طویل مسافت طے کر کے ہیپاٹائٹس کے علاج کے لیے پہنچتے ہیں. تفصیلات دیکھتے ہیں صدرہ ڈار کی اس رپورٹ میں.
بلوچستان کے علاقے مسلم باغ سے آنے والے عجب گل کا یہ خاندان 16 گھنٹے کی مسافت طے کر کے کراچی کے ڈاؤ یونیورسٹی اسپتال پہنچا ہے جہاں ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی او پی ڈی جاری ہے۔ عجب گل کی چچی کو جگر کا عارضہ ہے جس کا بہتر علاج بلوچستان میں ممکن نہیں۔
وہاں ہمارے بلوچستان میں کوئی اچھا اسپتال نہیں ہے، تو ہمیں ان کے ٹیسٹوں پہ اور ہمیں ان کی ساری رپورٹوں پہ کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے وہاں ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو وہی ٹیسٹ ہمیں دوبارہ ریپیٹ کروانا پڑتا ہے۔ وہاں جو کھانا ان کا ہضم نہیں ہو رہا تھا اور ہمیشہ بیمار رہتے تھے، مطلب تکلیف معدے میں تکلیف وغیرہ ہوتے تھے، تو ہمیں تو پتہ نہیں۔ وہاں آ کر انہوں نے سٹ اسکین کروایا، پھر انہوں نے کہا اس کی لیور میں جو ہے دانا ہے اور نیچے ایک تیلی لگا ہوا ہے، اس کا پانی نکلوا کے ہم اس کو کراچی بھجوائیں گے آغا خان وغیرہ سے ٹیسٹ کروا کے، اس کا جو رپورٹ آئے گا پھر اس کے بعد ہم پروسیجر آگے پھر جائے گا۔ تو جب ہم ان کے رپورٹ وغیرہ یہ اس کے مطلب، تو ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ ہم کراچی جا کر اس کا علاج کروائیں۔
کندکوٹ سے تعلق رکھنے والے 65 سالہ ہوت محمد جگر کے سرطان میں مبتلا ہیں، لیکن اس امید کے ساتھ اسپتال پہنچے ہیں کہ وہ جلد صحتیاب ہو جائیں گے۔
میں آیا ہوں، ڈاکٹر نے بھیجا ہے، ڈاکٹر نے گردوں کا علاج کیا ہے اور گردوں کا علاج کیا ہے، یہ لڑکی اس نے لگائی ہے، رپورٹ نکالی ہے، اس نے بولا دانے ہیں اس میں جگر میں، جگر میں دانے ہیں، وہ جگر والے کو دکھاؤ۔
پاکستان کے صوبہ سندھ میں ہیپاٹائٹس کا علاج اب آسان تو ہو چکا ہے، لیکن اب بھی مریض اس مرض کی پیچیدگیوں کے ساتھ اسپتال پہنچتے ہیں۔ پاکستان میں عام ہیپاٹائٹس بی، سی اور ڈیلٹا ویریئنٹ، آلودہ سوئیوں، استعمال شدہ سرنجز، سرجیکل آلات جو سٹرلائز نہ کیے گئے ہوں یا ہیپاٹائٹس کے مریض کے انتقال خون سے پھیلتا ہے۔ ڈاکٹر زاہد اعظم کے مطابق 80 سے 90% لوگوں کو اس بیماری کا پتہ تب ہی چلتا ہے جب انہیں تفصیلی معائنہ اور ٹیسٹ کروانے پڑے یا مرض شدت اختیار کر جائے۔
پیٹ میں پانی آ گیا، غنودگی بے ہوشی کے ساتھ پیشنٹ آ گیا، پیشنٹ کیٹاسٹروفی ہوتی ہے کہ خون کی الٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ پیشنٹ آتا ہے یا کالے پخانے کے ساتھ پیشنٹ آ رہا ہوتا ہے، یہ ساری پیچیدگیاں ہیں، لیور سیروسز یا جب جگر سکڑ چکا ہے، فیل ہو چکا ہے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے، ورنہ عمومی طور پہ اسی کوئی علامات نہیں ہوتی۔ وی ہیڈ اے ویری ہائی ریٹ پریویسلی، لیکن ابھی جب سے یہ مولیکیولس، نئے مولیکیولس آئے ہیپاٹائٹس سی کے اسپیشلی، اور ہیپاٹائٹس بی ٹیبلٹ کی صورت میں علاج ہوتا ہے، اور اس طرح ہیپاٹائٹس سی کا بھی اب ٹیبلٹ کی صورت میں 3 مہینے کا علاج ہے، سو علاج آسان ہو گیا ہے، کی وجہ سے اب ناؤ وی آر سینگ کہ جی یہ جو ٹرینڈ ہے وہ ڈیکریزنگ ٹرینڈ ہے، لیکن اسٹل ہم جو یہ کہتے ہیں فائنڈ مسنگ ملین، کہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی ٹیسٹ ہی نہیں کرایا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب یہ کمپلیکیشن کے ساتھ، لیور سیروسز یا لیور فیلئر کے ساتھ آتے ہیں۔
ہیپاٹائٹس میں جگر کے سکڑ جانے کا ایک علاج جگر کی پیوند کاری بھی ہے۔ جگر کے ٹرانسپلانٹ کی منتظر گلناز اس وقت ادویات کی مدد سے زندگی گزار رہی ہیں۔
میرے جگر کا مسئلہ ہے، پہلے ہیپاٹائٹس سی تھا، وہ تھا، اس کے بعد میرے جگر کا مسئلہ ہے۔ میں 11-12 سال ہو رہے ہیں میرے ڈاکٹر صاحب کے پاس علاج کر رہے ہیں، اور جگر ٹرانسفر کرنا ہے، اور میرا جگر کسی کے ساتھ وہ نہیں ہو رہا، اب میں ایسے چلا رہی ہوں۔ ڈالر میرا مل رہا ہے میرے بیٹے کا، اس کو کڈنی کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے اس کو میں تکلیف نہیں دے رہی، میں ایسے چلا رہی ہوں، کیا کروں۔
معالجین کے مطابق صرف ہیپاٹائٹس جگر کو متاثر کرنے کی اہم وجہ نہیں، دیگر بیماریاں بھی جگر کے عارضے کو جنم دے سکتی ہیں۔ جگر کے خلیوں میں اگر کولیسٹرول، چکنائی جمع ہونا شروع ہو جائے تو وہ پھولتے پھولتے اس نہج تک آ جاتا ہے جب اس کے خلیے پھٹ جاتے ہیں، اور جگر میں موجود انزائمز خون میں داخل ہو جاتے ہیں جس سے پیچیدگیاں بڑھ جاتی ہیں۔
وائرل ہیپاٹائٹس وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیش، نان الکوہولک اسٹیٹو ہیپاٹائٹس، یعنی وہ لوگ جو لوگ الکوہول نہیں لے رہے، کیونکہ سب سے زیادہ کامنس دنیا میں وجہ الکوہول کی ہے۔ اچھی بات ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم الکوہول ہمارے یہاں کم ہے، تو اس وجہ سے وہ نہیں ہے۔ تو نان الکوہولک اسٹیٹو ہیپاٹائٹس کی جو رسک فیکٹر، اس میں بلڈ پریشر، شوگر، ہائی کولیسٹرول، موٹاپا یا اوبیسٹی، اور سیڈنٹری لائف اسٹائل کے جو لوگ ایکسرسائز نہیں کر رہے، بھاگ دوڑ نہیں کر رہے، لیٹے بیٹھے ہوئے، تو اس میں تو ان یہ سارے رسک فیکٹر، 5 رسک فیکٹر ہیں نیش کے، اور اس کے ساتھ یہ لیور سیروسز یا لیور فیلئر ہوتا ہے۔
اس اسپتال میں ہیپاٹائٹس کے علاج کے لیے یومیہ 100 سے 150 مریض پہنچتے ہیں۔ معالجین پر امید ہیں کہ 2030 تک پاکستان اس بیماری کے خاتمے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تاہم اگر متوازن غذا اور لائف اسٹائل پر توجہ نہ دی گئی تو جگر کے عارضے میں مبتلا افراد کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
سدرا ڈار کی رپورٹ آپ نے دیکھی. اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی کے ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف لیور اینڈ جی آئی ڈیزیز کے ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر عبداللہ بن خالد. ڈاکٹر عبداللہ تھینک یو فار یور ٹائم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. یہ فرمائیے کہ پاکستان میں اس وقت ہیپاٹائٹس کے وائرس کے پھیلاؤ کی صورتحال کتنی تشویشناک ہے؟
جیسے کہ ہم نے ابھی سنا رپورٹ کے مطابق سچویشن اچھی خاصی تشویشناک ہے. ہماری سوسائٹیز مختلف لیور ڈیزیز کی سوسائٹیز محنت کر رہی ہیں, عوام تک اویئرنیس دے رہی ہیں کہ ان کی پریونٹیو روک تھام کی جائے, لیکن سم ہاؤ میجر شہروں تک تو ان کی آواز پہ کوئی نہ کوئی اویئرنیس کسی طرح سے آ رہی ہے, لیکن جو سلمز ہیں خاص طور پہ دیہی آبادیاں ہیں جو ہمارے پاس مین برڈن آ رہا ہے وہ کچی آبادیوں سے اور جو دیہی علاقے ہیں انٹیریئر سندھ کے انٹیریئر بلوچستان کے وہاں سے بہت آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی یا تو ہماری آواز اور اویئرنیس وہاں تک صحیح طریقے سے پہنچ نہیں پا رہی, وہ پرسیو نہیں کر پا رہے, لیکن اس پہ امپلیمنٹ کسی طرح سے نہیں کیا جا رہا, تو ایک چھوٹا سا گیپ ہے جس کو کہ ہمیں پر کرنا ہے. اور یہ سچویشن بہت تشویشناک ہے, جیسے کہ مختلف یو این کی رپورٹ ہے اور مختلف رپورٹس کے مطابق پاکستان کا شمار اس وقت ہیپاٹائٹس کے حوالے سے ٹاپ کے کنٹریز میں ہو رہا ہے.
جی آپ نے درست کہا, بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں ایک بڑا مسئلہ یہ نظر آتا ہے ڈاکٹر عبداللہ کہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی کے وائرس کی بر وقت تشخیص نہیں ہو رہی. کیا جانا چاہیے کہ اس وائرس کی ارلی سکریننگ ہو سکے تاکہ اس سے ہونے والی اموات میں بھی کمی لائی جا سکے؟
دیکھیے جی, ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی کی تشخیص کے لیے کوئی بہت بہت مہنگے ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ ٹیسٹ وائڈلی اینڈ ریڈیلی اویلیبل ہے اور بہت آسان ہے, یعنی آپ بہت سستے میں ہر آدمی ہی یہ ٹیسٹ کروا سکتا ہے. مختلف اچھی اوتھینٹک لیبورٹریز پورے ملک میں موجود ہیں, لیکن سم ہاؤ اویئرنیس اس حد تک ہے نہیں, یا ہماری محنت کے باوجود اور ہماری عوام تک مختلف سوسائٹیز کے ذریعے سے پریس کے ذریعے سے پہنچائی جانے والی اویئرنیس کے باوجود لوگ اس پر ٹھیک طریقے سے کان دھر نہیں رہے اور وائڈلی ٹیسٹ کروا نہیں رہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ ہر آدمی اپنا ہیپاٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ اے سمٹومیٹک لیول پہ کروا لے تاکہ بر وقت تشخیص اور پھر بر وقت ٹریٹمنٹ لائی جا سکے, لیکن وہ باوجود یہ کہ سستا ہے, ریڈیلی اینڈ وائڈلی اویلیبل ہے, وہ مسنگ ہے. Either due to یعنی پرسیو نہیں کر پا رہے یا ہماری آواز وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی, خاص طور پہ دیہی علاقہ جاتا.
کیا سمٹمز ہیں ڈاکٹر عبداللہ جن کو دیکھ کر کسی بھی ایک عام انسان کو چاہیے کہ وہ یہ سکریننگ یا ٹیسٹ جیسے آپ نے کہا بآسانی دستیاب ہیں وہ کروا لے؟ کیونکہ جیسے آپ نے سدرا ڈار کی رپورٹ میں بھی دیکھا کہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ لوگ اس وقت آتے ہیں جب مرض کی شدت بگڑ چکی ہوتی ہے.
جی بہت اچھا کوسچن ہے, بہت پرٹیننٹ کوسچن ہے آپ کا. المیہ اصل میں یہ ہے یہاں پر کہ ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی بغیر کسی علامات کے ہوتا ہے, یہ خاموش قاتل ہے. 10 سے 15 سال یہ بلڈ میں گھومتا رہتا ہے اور لیور کو سلو اینڈ سلو نقصان پہنچاتا رہتا ہے بغیر کسی علامات کی. اس کی علامات ظاہر اس وقت ہوتی ہیں جب کہ لیور بالکل ڈیمیج ہو جاتا ہے اور لیور سیروسز ہو جاتا ہے, یعنی وہ ان علامات میں سے خون کی الٹی کا آنا, پیٹ میں پانی کا بھرانا, دماغ میں غرودگی کا پیدا ہونا اور جگر کا کینسر. یہ علامات عام طور پر اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جبکہ 10 سے 15 سال ہیپاٹائٹس بی اور سی رہے بلڈ میں گھومے اور لیور کو بالکل سکیڑ دے. اب جبکہ آپ نے ٹیسٹ کرا بھی لیا تب حاصل حصول بہت کم رہ جاتا ہے, اب تو سب پانی سر سے گزر جاتا ہے. اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ پاپولیشن لیول پہ ہر آدمی کا, خاص طور پہ ہمارے انڈیمک یعنی کہ جہاں پر یہ بہت کامن ہے, ہر ایک کا ٹیسٹ کرایا جائے. خصوصاً یہاں میں ایک بات اور کہتا چاہوں گا کہ ہیپاٹائٹس بی جو ہے اگر یہ بڑی ایج میں یعنی ایڈلٹ آدمی کانٹیکٹ کرے تو اکثر ہیپاٹائٹس بی خود ہی بغیر دوا کے 95% کیسز میں ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن اگر کسی پریگننٹ لیڈی سے کوئی بچہ ایکوائر کرے تو 95% چانس ہے کہ اس کا لیور ڈیمیج ہو جائے گا اور خطرناک حد تک ڈیمیج ہو جائے گا 20 سال کی عمر میں. کم سے کم پریگننٹ لیڈیز تو ٹیسٹ کروا لیں.
جی بالکل درست کہا آپ نے, اور اس کے فوراً بعد نوزائیدہ بچوں کو ویکسینیشن جو دی جاتی ہے اس میں پاکستان کا ریٹ اچھا ہے اور مزید امپروو بھی ہونا چاہیے. یہ فرمائیے کہ بدقسمتی سے پاکستان میں جعلی ادویات بھی ملتی ہیں. ہیپاٹائٹس سی کے علاج کے لیے دستیاب ادویات کا سکسیس ریٹ دنیا بھر میں 95% ہے. کیا یہ ادویات پاکستان میں بآسانی دستیاب بھی ہیں اور پاکستان میں اس کا کیا سکسیس ریٹ ہے؟
جی یہ بات البتہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب سے یہ ادویات آئی ہیں یہ بات ہماری گورنمنٹ لیول پہ یا ہماری ہیلتھ لیول پہ بہت اچھی رہی. لوکل کمپنیز نے ان میڈیکیشنز کو بنا اور بہت اچھے طریقے سے بنایا. ہم بھی ان فیکٹ مور دین 90% رسپانس دیکھ رہے ہیں ہیپاٹائٹس سی کا ان ادویات سے جو کہ لوکلی مینوفیکچرڈ ہو رہی ہیں. تو یہ تو اور سستی ہیں, بہت سستی ہیں. اگر ہم پہلے سے کمپیئر کریں تو تقریباً 9 سے 10 ہزار روپے پر منتھ پہ 3 سے 6 مہینے میں مور دین 90% کیور ریٹ آ جاتا ہے.
رائٹ. آخر میں فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں, آپ نے پہلے گو کہ اس کے بارے میں بات کی ہے, لیکن ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کے بارے میں آگہی پھیلانے کے لیے کیا بنیادی اقدامات کیے جانے چاہیے؟
دیکھیں جی, اس وقت تو یہ ہے کہ جو ہیپاٹائٹس بی اور سی جن طریقوں سے پھیلتا ہے ان طریقوں کا شعور خود ایک ایک جگہ پر جا کر دینا, کوئی ٹیمز گورنمنٹ کی ایسی بنے. ظاہر ہے گورنمنٹ مختلف طریقوں سے, جیسے پولیو کی ٹیمز بھیجتی ہے, اس طرح مختلف ٹیمز بھیجتی ہے, ایسے گورنمنٹ لیول پر, سوسائٹیز لیول پر ٹیم جس کی پینیٹریشن دیہات تک میں ہو, جہاں ہبز ہے ان ہیپاٹائٹس بی اور سی کے. دوسری بات جو ایک بہت امپورٹنٹ میں بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ اربن لیول پہ, یعنی کہ یہ ہاں اویئرنیس اچھی ہے, وہاں ایک دوسرا ہیپاٹائٹس جنم لے رہا ہے جس کو نان الکوہولک اسٹیٹو ہیپاٹائٹس کہتے ہیں, اور یہ ہیپاٹائٹس بی اور سی سے بھی زیادہ خطرناک سچویشن اختیار کر رہا ہے, جس کی بیسک وجہ موٹاپا اور ڈائبٹیز ہے. تو اب تو ہمارا ٹاسک اور بڑھ گیا, ہیپاٹائٹس بی اور سی کی اویئرنیس کے ساتھ ساتھ موٹاپا اور ڈائبٹیز سے بچاؤ کی اور ان کی ٹریٹمنٹ کی اویئرنیس اگر ہم بر وقت نہیں کریں گے تو سمجھ لیجئے ہیپاٹائٹس بی اور سی جتنا نقصان پہنچا رہا ہے اس سے زیادہ نان الکوہولک اسٹیٹو ہیپاٹائٹس نقصان پہنچاتا ہوا دکھ رہا ہے.
جی, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہیلدی فوڈ چوائسز بلکہ ہیلدی لائف اسٹائل کو بھی اپنانا پڑے گا, اور وہ بھی ایک بڑا ٹارگیٹ ہوگا. پاکستان میں ویسے ہی ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر اور کڈنیز کے مسائل ڈائٹس کی وجہ سے, جو لوگ خوراک کھاتے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر عبداللہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ٹوڈے.
جناب, تھینک یو ویری مچ.
ہیپاٹائٹس کے خاتمے کے لیے پالیسی اور کوششوں پر بھی بات کرتے ہیں, اور اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسکائپ کے ذریعے ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عامر غفور خان, جو پشاور کے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں گیسٹرو اینٹرولوجی اور ہیپاٹولوجی کے شعبے کے سربراہ ہیں. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ٹوڈے اینڈ ویلکم ٹو دا شو. کوئلیشن فار گلوبل ہیپاٹائٹس ایلیمینیشن کے مطابق ہیپاٹائٹس کو ختم کرنے کی پالیسی جو پاکستان جس پر گامزن ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, اور اس کے لیے فنڈنگ بھی موجود نہیں. آپ کو کیا سکون نظر آتے ہیں اس پالیسی میں؟
شکریہ, اٹس اے پلیجر ٹو بی آن یور شو. دیکھیں, جو گلوبل ہیلتھ ہے ان کی بات ٹھیک ہے, مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں, ویو ہیڈ اے میجر سیٹ بیک. یہ کووڈ کی وجہ سے سارا ہیلتھ سسٹم صرف پاکستان میں نہیں, دنیا بھر میں دھرم بھرم ہو گیا تھا. تو ساری جو سروسز تھی یا سارا جو فوکس تھا وہ کووڈ کی طرف چلا گیا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں بڑی محنت کی ضرورت ہے, اور میرا خیال سے گلوبل ہیلتھ کی بھی کوشش ہے, اس میں پاکستان بھی سگنیٹری ہے, یو ایس اے بھی ہے, کہ اس کو بڑھایا جائے اور اس کی ایلیمینیشن کی طرف کام کیا جائے. اور ٹارگیٹ 2030 رکھا گیا ہے, اٹ مائٹ ہیو ٹو بی ریوائزڈ کیوں, بیکاز آف کووڈ کی وجہ سے.
رائٹ. آپ کے خیال میں کیا والدین بچوں کو, خاص طور پر نوزائیدہ بچوں کو بی ویکسین لگوانے کے لیے ان کا رسپانس کیسا ہوتا ہے؟
دیکھیں, ہم نے پاکستان میں اس کو ای پی آئی کہتے ہیں, اس کے ساتھ لنک کیے ہوئے, تو رسپانس 20,000 پچھلے سال 70% تھا, جو 95 سے کم ہے, لیکن پھر بھی 70% ایک ملک میں جہاں شرح مطلب ایجوکیشن اتنی نہیں ہے برا نہیں ہے, اور آپ جیسے پروگرام کی وجہ سے لوگوں میں آگاہی جیسے بڑھے گی اس کے مطابق لوگ اس کو اور زیادہ ٹیک اپ کریں گے.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو 2020 کا بی ویکسینیشن کی 90% تک جو ٹارگٹ تھا اس کو حاصل نہ کرنے کی وجہ کیا کووڈ ہے اور دیگر ہیلتھ ایمرجنسیز ہیں؟ ویسے پاکستان کی پرفارمنس اتنی بری نہیں تھی, 77% بچوں کو پھر بھی پاکستان تینوں ویکسینز دینے میں کامیاب رہا, بٹ انفارچونیٹلی وی ور انیبل ٹو اچیو دا گول آف 2020. یہ فرمائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ 2030 تک کیا ہم جو ٹارگیٹس ہیں 2030 کے وہ اچیو کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں کر سکتے تو پاکستان کب تک وہاں پہنچ سکے گا؟
دیکھیں 20 میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی پرفارمنس بری نہیں تھی کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, کیونکہ دیکھیں ہمارے کووڈ کے علاوہ فلڈ واز اے میجر ڈیزاسٹر وی ہیڈ ٹو فیس, اینڈ یو نو دس ڈسپلیسز لاٹ آف پیپل, اس میں لوگ ادھر ادھر ہو جاتے. ہماری امید ہے کہ 2030 کا جو ٹارگیٹ ہے اس پہ زور و شور سے کام جاری ہے, اور امید ہے کہ اس کو ہم اچیو کریں گے. شاید اس کو تھوڑا ریوائز کرنا پڑے بیکاز آف دیز میجر سیٹبیکس.
رائٹ, تو پاکستان میں سال 2008 کے بعد سے ملکی سطح پر اس مرض کے پھیلاؤ کی جانچ کے لیے بھی کوئی سروے نہیں ہوا ہے. ایک سروے آئی تھنک پنجاب میں 2017 میں ہوا تھا, اور پھر سندھ میں 2019 میں ہوا. صوبوں کے درمیان اور وفاق کے ساتھ ان کی کوآرڈینیشن پر بھی بین الاقوامی ادارے مطمئن نہیں ہیں. آپ کے خیال میں اس کا ذمہ دار کون ہے, اور کیسے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں آپ کی بات بالکل بجا ہے, 2008 کے اس میں میں بھی شامل تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دیز سرویز یہ بڑے ایکسپینسو ایکسرسائز ہے, یو نو منی از پریشس فار اس, تو زیادہ اس پہ اس لیے ہم بھی زور نہیں دے رہے ہیں کہ وی وڈ لائک ٹو پیسے ڈائریکٹ کریں علاج اور ایلیمینیشن کی طرف. جہاں تک صوبوں میں اتفاق تو ہے, تھوڑی اس میں ٹیکنیکل یہ آئی تھی کہ جی 18 امینڈمنٹ اس کو ہم کہتے ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں, اس میں صوبے خود مختار ہو گئے تھے ہیلتھ وائز, تو وہ سینٹرل کوآرڈینیشن اس سے چلی گئی تھی, لیکن پھر بھی ہم کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, اور امید ہے کہ یہ چیز ابھی پھر بڑھے گی جب سے یہ کووڈ اور یہ فلڈ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے یا سیٹل ہو گیا ہے.
ڈاکٹر غفور, آپ کے خیال میں ہیپاٹائٹس کے مقابلے اور خاتمے کے لیے پالیسی اور علاج کے شعبوں میں کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس سے پاکستان کی جو ہیپاٹائٹس پالیسی ہے وہ زیادہ بہتر پرفارم کرے؟
دیکھیں اس میں جو سب سے مین بات ہے نا وہ ہے اویئرنیس. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے میں نے کہا آپ کے پروگراموں سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ہمیں, ہماری خواہش ہے کہ ہم جو مسجدوں کے سطح پہ جا کے مولویوں کو اس میں ایجوکیٹ کرے. دا ہول پرابلم یہ سارا مسئلہ ہے وہ ایجوکیشن کا ہے. جیسے لوگ ایجوکیٹ ہوں گے, دیکھیں اس پہ ایک سٹگما لگا ہوا ہے تو لوگ آگے نہیں آتے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جس مریض کو ہیپاٹائٹس سی ہو جائے اس کے برتن آپ نہ استعمال کریں, اس سے ہاتھ نہ ملائیں, اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں, تو اس وجہ سے لوگ گھبراتے ہیں. تو یہ کیمپین یہ آپ کے یہ میڈیا کے تھرو لوگوں کو اویئرنیس, اس سے اس میں بڑا فائدہ ہوگا.
بہت شکریہ ڈاکٹر غفور, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور ڈاکٹر غفور جیسے بتا رہے تھے کہ ایک بڑی وجہ سٹگما ہے, لوگ گھبراتے ہیں, سامنے نہیں آتے, شیئر نہیں کرتے اپنی بیماری کو. جیسے کہ آپ نے آج کی اس گفتگو میں ہمارے ناظرین نے سنا کہ یہ بیماری مکمل طور پر قابل علاج ہے, اس کی ارلی سکریننگ اور اس کے لیے جو موجودہ ادویات ہیں وہ استعمال کرنے سے اس مرض کو ختم کیا جا سکتا ہے, اور ہیپاٹائٹس بی اس کے لیے ویکسینیشن بھی موجود ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, اینڈ آئی ہوپ وی ٹاک ان اے ڈفرنٹ سچویشن نیکسٹ ٹائم وین یو نو وی ہیو بیٹر نمبرز ٹو ڈسکس. تھینک یو ویری مچ.
تھینک یو, پلیزر.
ہیپاٹائٹس کے عالمی دن پر آپ نے آج ہمارا خصوصی پروگرام دیکھا. پاکستان میں جو اس وقت چیلنجز ہیں ہیپاٹائٹس سے نمٹنے کے لیے, اس میں جہاں ایک علاج کا مسئلہ ہے, وہیں جیسے ہمارے ایکسپرٹس نے بتایا کہ لائف سٹائل بھی ایک چیلنج ہے. لائف سٹائل میں جو خوراک استعمال کی جاتی ہے وہ, اور اس کے ساتھ ساتھ اوور آل ایک ہیلدی لائف اڈاپٹ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ نہ صرف ہیپاٹائٹس بلکہ دوسری بہت سی بیماریوں سے بچنے کے لیے ایک بہتر طریقہ ہے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, اور یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. We'll be right back.